السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان او د طالبانو د بهرنو چارو وزیرانو په دوالخي زوخارو خبرې کړې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د طالبانو د ستره محکمې سزاګانې له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولی او د هند مانیپور ریاست کې په نسلي فساداتو کې له 500 زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصيل د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په دواړو خيزو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مې په ومه خبر شوی بیان کې راغلی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل بیان زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ کې د پلاو په کچه هم خبرې اترې شوې امیر خان متقی له دې وړاندې په پینډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال سید آسم منیر سره په امنیتی موضوعاتو خبرې کړې دي د پوز د عاماړي کوسانګې د مې پښپګم په یو خبر پاڼه کې ویل چې دواړو مشرانو په دې ملاقات کې د سخت دریزې او ترهګرۍ ضد کارونو په زیاتولو ټینګار وکړ په خبر پاڼه کې زیاته شوه چې متقی د سولې لپاره د پاکستان دوامدار هڅې وستایلې بلخو د امیر خان متقی دفتر د مې پښپګم په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان ځنو ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړی دی په دې مشرانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د عوامي نشتل ګوند خیبر پښتونخوا مشر امل ودی خان او ځنې نور مشران شامل وو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په مشترکاتو خبرې وشوې امیر خان متقی د پاکستانی سیاسي ګوندونو سره خبرې د تری په داسې وخت کې کړي چې طالبانو په افغانستان کې د ګڼګوندیز او ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې په بیا بیا رد کړې دي د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو د مذهب سپکاوي په تور د وجل شوی تن نگار عالم جسد خاورو ته سپارلې ده د نگار عالم اورور لال جوهر د مې په ومه مشالېړو تول چې پولیس ورته ویلي داغه جسد یې خاورو ته سپارلې ده د مې پښپګم په ساول ډیر سیمه کې قهرجنو کسان له هغه ورسته د نگار عالم په نوم یو تن واجه چې د تحریک انصاف یو ځایي جلسې ته تقریر وکړ د پیخي عین شاهدانو مشالېړو ته ویلي چې دغه کس یو ځایي مولا وو چې ځنې خبرې خلکو ته مذهب سپکاوی ښکاره شو نو ځکه داغه په وهلو پیل وکړ په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې د تقریر کولو پر مهال نگار عالم سره نږدې د ساول ډیر ناظم او د تحریک انصاف ګوند ځای مشر سید خټک هم ښکاری نو موړي نن مشال ریډیو ته د پیښې پاړه ویل
د پروګرام کې د شروعاتو تلاوت هم د خبر ترنم کې وکړو نو بس د چې د تلسه ویلې چې راګه دا خبر وکړه دا نه خلاص کې شو چې د لکه بازو کډ انسان دی کمزور شي لیکن موږ دا د خیر وکړو دا مطلب چې ګانا خور شو د پولیس ته باور شو پولیس به زما خال چې تا یو دکان کې کینول یا څومره مولیا دراغه دا مطلب چې پروګرام جوړ شو کنه چې آرام پرې وته بس دا حادثه
بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلکو ته په کار د قانون په لاس کې و نخلي هغه د سیاسي ګوندونو په غړو هم غږ کړی چې سیاسي غونډې دې تر سیاست محدود کړي او سیاسي مسایلو ته د مذهبي رنګ نه ورکوي نن د پاکستان سین صوبې په سلی رښتو د لوکې د زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شو انتخاباتي کمیشن نن سهار په یو بیان کې ویل چې ټاکنې د کراچۍ په وو ضلع جیکب آباد شکارپور سکر نوشیرا فیروز او د شهید بینظیر آباد په ګډون په سلی رښتو د لوکې کېږي د کمیشن په وینا دا انتخابات په هغو درش په تاسو کې کېږي چې د ځایي حکومتونو د استادو تر مړینې وروسته خالي شوې دي د مشال ریډیو خبرونه اوري د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي د لزګونو کسانو د قصاص، سنگسار او نورو شری حدودو په اړه د طالبانو د ستره محکمې ورسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د بشری حقوقو خپلواک کمیشن چې د محل افغانستان بهر فعالیت کوي د مې پښپګمې په یو اعلامیه کې ویل چې دا ډول پټې سزاګانې له عادي اصول سره هم سمون نه خوري او صحرایي محاکمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ستره محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت پورت ویلی وو خو او شایو سل پنځاویا تنه د اعدام او دیرش تنه د سنگسار سلور تنه د دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. او بل خبر دا چې د هند د شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مې په شپږمه په نسلي نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 450 ته ورسېد. په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالاتو آرامولو لپاره د امنیتي ځواکونو لېږولو باوجود هم د شپې مهال د تشدد تازه پېښې شوې دي. مانیپور ریاست تر هغې وروسته په زرګونه سرتېري ورواستول شو چې کله په دې سیمه کې د مې په درېمه د یوې قبایلي ډلې احتجاجي لاریون په تشدد واوښت. مانیپور ریاست د یوې نری ځمکنۍ لارې په ذریعه د هېواد نور برخو سره تړل شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر اسلام آباد کې د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدلې دي. پرون یې د هېواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم وکتل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی ترې څه غوښتنه کړې ده؟
تاسو د افغان اولس له چناو اختیار ورکه او پکار د جزر در زر دی ټاکنه وشي او چې دغه ټاکنه وشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا تک کې منبه قبول به.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی تن خاورو ته وسپارل شو. په لکی مروات کې مروات او بیټنی تحریک د سلورو نیول شو مشرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د یاد تحریک مشر انعام الله وای په هر حال کې به د امن لپاره غږ پورته کوي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال وای د انتخاباتو نیټه به انتخاباتي کمیشن ټاکي او دوی به تر هغې خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول د الیکشن د ورځې تعین کول دا زموږ مینډیټ دی.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کړې دي چې پکې یې د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او نورو دواړخیزو چارو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان په تیرو خبرونو کې له هارون باچا سره دا تفصیلات شریک کړل. راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان لخوا چې د امیر خان متقی او د بلاول بټو د ملاقات پاړه باندې مختصر بیان کې ویل شوی دی چې دواړه خیزه اړیکې تعلقات او د سیمې په حالاتو باندې خبرې شوی دی. بیا د طالبانو لخوا هم یو بیان جاری شوی دی د نن د غونډې پاړه باندې او په هغه کې فقط دومره ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي اړیکو تعلقاتو باندې او پاکستان کې د افغان کډوالو او سوداګرو دا غی په تګ را تکي اسانتیاوي ډېر جزئیات په دواړو بیانونو کې نشته. خو ممکن ده چې په ډېرو مهمو نورو موضوعاتو باندې خبرې شي وي ځکه پاکستان په ځینې مسلو باندې لکه د ټي ټي پی مسله واخلو د دوی افغانستان لکه بار بار غوښتنې ځینې کیږي نو ممکن ده چې موضوع هم پکې وي.
خان صاحب دا پټوله کې راته لږ یو خپل تحلیل مرا کوي په اسلام آباد کې څه شنون کې څه وایي د دواړو د ملاقات پرون بیا د متکی د پاکستان پوز له مشر سره هم لیدلې دي نو د دې لیدونو کتنو غا د پایلو په اړه خلک یا شنون کې څه وایي چې دا به څه شي؟ دا منځ کې چې کومه مسلې دي دا به حل شي په تیر د امنیت دا مسله
ګومان نه کوم چې مسلې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم اوس موجود دی کرټی ټی ټی مسله دا یا ځنې وخت نورې مسلې وي هغه به ډېر زر حل شي ځکه چې هغه سناسه خو یو زړه بداوی خوشتا نن سهار د فوج لخوا یو بیان جاری شو. فوج مشر سره درې دوه پاړه باندې پاکستان د فوج اطلاعاتو څنګه چې په د سیمې امنیت باندې په پوله باندې چې کوم انتظام دی د هغې پاړه باندې ذکر شوی دی چې دواړه غاړي باید چې لکه په مؤثره توګه د ترهګرۍ پر ضد باندې انتها پسندې سخت دریځ پر ضد باندې د هغې مخه نیولو لپاره دوی پاکستان ته مشترک چیلنج ویل دي. نو دغه موضوع خو تاسو په تر د دواړو هیوادونو خو لنجمنه ده او په افغانستان کې خو سبا بار بار لګي خبره کو خو مخېوال دایښ نه خپلته د نور پر ضد باندې خواغرنګ جګړه نشته، جګړه نشته څومره چې لکه د غوښتنه پاکستان کې یا نور هیوادونه کې. نو بهرحال یو دا بل پکې مهم پرمختګ په دې سفر کې دا هم دی چې مشران مذهبي او سیاسي د امیر خان متقی او د سفارت د طالبانو د کنټرول لاندې دایي په بلنه باندې ورغلي وو، تیره شپه ملاقات شوی دی او هغه پکې دا خبره کړې ده چې طالبانو د خپل حکومت د پالیسو په اړه باندې سره ځنې شیان شریک کړي دي. نو بهرحال په هغې باندې یو باس هم روان دی، ځکه چې ځینې پښتنو ملت پالو په هغې ګډون کړی و، لکه محمود خان اچکزی یا امل ولی خان د عوامي ستر پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر. په سوشل میډیا باندې په دغه ملاقات باندې ډېر زیات انتقاد هم شوی دی، خو بهرحال سفر خو طالبان ته داسې ښکاري چې ډاډمن او مطمئن ښکاري.
دا و په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه د نن ورځې حالات یې را سره شریک کړل. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د سیمې د اقتصادي ودې لپاره امنیت ضروری دی. دوی دا خبره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په اسلام آباد کې تر پرونی لیدنې وروسته کړې ده. هم پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې غواړي د سیمې هیوادونه له یو بل سره اقتصادي، سوداګریزې او امنیتي همکاري زیاتې کړي. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال ګوهر مسید راکوي.
د مئی په شپږمه د پاکستان او چین بیرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان بیرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې ګاونډي هیوادونو پرمختګ لپاره ضروری ده چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه، موږ د سیپیک په اهمیت اتفاق وکړو او د پرمختګ لپاره د سیپیک په کار راوستو باندې زور ورکړل شو. موږ به د نورو ټولو سټیک هولډر سره په شریکه د خوشحاله، متحد او پر امن افغانستان لپاره ګامونه پورته کوو. په دې موقع د چینایي بیرنیو چارو وزیر کینګانګ وویل چې چین او پاکستان د نړۍ په مسلو یو شانتي موقف لري او چین به د پاکستان په معاشي ستونزو کې د پاکستان ملاتړ کوي. کینګانګ زیاته کړه، موږ د نړۍ او ګاونډي ملکونو په مسلو باندې په تفصیل سره سلاګانې وکړې او په دې خبرې مو زور ورکړو چې د پرمختګ او امن لپاره رابطې جاری ساتل ضروری دي. په اسلام آباد کې رواني د دې غونډو په اړه سیډونکی حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او چین دا کوشش دی چې کم وسلوال تنظیمونه د دوی دپاره د اندېښنې سبب ګرځي د هغوی سره جوړه کول د دواړو ضرورت دی. حسن خان زیاته کړه،
د دې ځله د دوی چې کم خبرې دي نو دا د درې واڼو چیرې لکه د سی پیک فردر به څنګه افغانستان ته دغه کېږي په دې باندې او د دوی خپل دا اوس د سټریټیجیک ډایلاګ چې د پاکستان او د افغانستان دی نو د چین دی نو دا هم تقریبا څه کال یو دوه کاله پس دا کېږي.
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ لا پنځه کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړیږي. د دغو درې اړخیزو غونډو وروسته هغه د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د نظام لا راتګ سو ونۍ مخکې په چین کې جوړه شوې وه او په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پراختیا ټینګار شوې وو. یادوي له امیر خان متقی سره په دې سفر کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او همداراز د بیرنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو یو شمیر چارواکي ملګری دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین بیرنیو چارو وزیر چې دا یې پاکستان ته لومړی رسمي سفر وو، دوه ورځو ته راتګ نه پس د مئی په شپږمه چین ته واپس لاړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو دا رپورټونه واوریدل چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه نوموړي په دغه سفر کې د پاکستان د بیلابیلو پښتون میشته سیمو قام پرستو او د مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقات کړی. دغه مشرانو ته په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت لخوا بلنه ورکړل شو. دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا صوبې مشر امل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم برخه واخیسته. دا بلنه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول ته هم ورکړل شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نه وو ورغلي. په دغه ناسته کې څه خبرې وشوې؟ د مجید بابر رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان قام پرست او مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود د تعلیم او کار، د اړخیز تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د مئی پر اوومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ښه ده چې یاره داسې کار ده چې څوک تاسو ته منې چې اوس فرش ډال د افغانستان نه لیازه اوس په کار ده چې تاسو د افغان اولس له چناو اختیار ورکې او په کار ده چې زر تر زره دی ټاکنه وشي او چې دغه ټاکنه وشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا ته کې موږ به بل به د افغانستان نو لږ مبارزه کار روان شي. زه پر وزم دا وګړه چې د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم په اندېز د ګولې دا خپل په ګرځي او غیر تعلیم مخه سل په سل ورکول. دریمه خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړې با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم. لہذا رزق ماشومان او غم پکار دو ورسره ورسره دغه اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم حال تزی اول ته تعلیم علی. او اسکالرمه خبره په اخیری خبره مورد دا او چې د بادشاہ خان بابا مزار چې هغه مکمل دی او تکمیل برابر دی دا غو غوړو چې دا غیر افتتاح کو.
په ټولنیزو پانو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استاد سره ملاقات د عوامي نېشنل ګوند د بنیادی تګلارې ناصر غړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې امل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغری متقیتا په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی یې دا ده چې عوامي نېشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغې ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوه اړخیز تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او دا تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو مشکل پیدا کړی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نو شو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قائم شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو د بچو او د جنکو د تعلیم حواله سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه د دینه انکار مونږ کو.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود و. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر اوومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو نوموړي وویل:
په زور لاړ شي او مطلب په یوه علاقه قبضه وکړي، په زور او د تشدد په زور، د ټوپک په زور، نو په کوم بنیاد باغه خلق مونږ منو مطلب د دې سره چې نسل یې د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړی شوی وو مونږ نه ورغلو افغانستان کې چې کوم د پښتونونو نور کامونه څه دي کنه اته وو ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتنو یو نېشنلیست قوت دی کنه نو په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل نو کچیر مونږ ناشته کړی وای نو هغه په ذهن کې به دا شی نور هم کلک شوی وای پوخ شوی وای
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او امل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخنیولو په اړه هم خبرې وشوې تر دا مهال د دغه ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندي ویلي
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه دي پرون د مردان په ساول ډیر کلی کې پاره د خلکو یو سړی په تشدد سره وجلې دغه تن نگار نومیدو د عیني شاهدانو په وینا د مذهب په سپکاوي تورن شوی و نو ځکه خلکو په وهلو ټکولو واجه د پیښه د تحریک انصاف د یوې ځایي غونډې وروسته شوې پولیس وای د پیښې اف آی آر یې درج کړې پولیسو نن د وجل شوي کس د کور خواو شاه پهرا ورکوله او چاته اجازت نه ورکوه چې د وجل شوي کس له کورنۍ سره لیده کاته وکړي زموږ خبریال عظمت علي شاه هم نن ساول ډیر کلی ته ورغلی و او له هغه ځایه یې مونږ ته دا معلومات راکړل
د دې مرشوی تن نگار چنمیږي هغه رور مشرور جوهر لال موږ سره نن سهار خبرې وکړي هغه دغه ویل چې یاره دن هیڅ قسمه سیاسي ګوندونو سره یا سیاسي داسې حالې ځلې د نه وي چونکې دا یو مذهبي تن وو خو پرون چونکې پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې دغه جلسو اعلان کړی نو په هغه کې هم په دغه سوال ډیر چې دا کوم کلی دی د مردان پدی کې هم دغه شانته غونډه په دغه غونډه کې هغه داسې الفاظ استعمال کړل چې کوم هغه د خلکو یا چا څوک چې اوریدونکو هغه ته دا لګیده چې یاره دا د پیغمبر اسلام د سپکاوي الفاظ استعمال کړو دغه وروسته بیا غبل وګرو هغه تن د سټیج نه راکوش کړی دی چې په سترګو لیدلو دغه حال مونږ سره کوم شریک راغلی ویل چې یاره ضرور دا خبره وکړه چې یاره دغه بلوګو اول دی په کوټکو وخل چاله چې په لاس ورغلی دی هغه والد دی هغه بیا وشه کړی دی چې دی بیوشه شوې دی په پولیسو یو ګټک لګوتلې دی خو حال تک هم دغه بلوګر ورغلی دی او تر هغه پوره بیا په دغه باندې گزارونه کړی دی یا څنور چې هغه سره د بیا مرشوي دی بیا د ضرور په وینا چې یاره پولیسو چې کوم مرشوي تنو اگر ڈیڈ باڈی ہے چکم دین اگے ودان سروڑے وا اف دی ریکارڈ دا خبر راتلی چیرہ مطلب دا مڑے چکم دے اگے خخکڑے دی جنازے کڑے خلا تر دی دما دا ضرور پوینا چرم تے دا ہس قسم پولیس مون تے دا انفارمیشن دا کڑے دی چیرہ دی کم جے کی خخکڑے دی یا پکم مبارک کی یا د مردان پکم زے کی چکم دین خخکڑے دی چکم زم دے پولیس سره خبر کی یغي وی چیرہ ندی پاڑ نور سونا معلومات را دینو منگا باغا تا سره شریکو بالکل ایف آئی آر درج شوی دی د پیخی خو لا تر اوسه پورې د هغې چې کوم د فیزی یا په هغې کې د چا خلاف درج شوی دی چا کړی دی هغه تر اوسه پورې پولیس نه شریکوي مونږ سره
او دا پرونی پیخه کې لږ نور هم تشریح کې عظمت علی شاه چې دا څومره غونډه وه خلک ډیرو او دا خو د تاریخ انصاف لخوا جوړه شوی نو دا نن یا پرون به تاریخ انصاف دغلته چې کوم سرکرده خلک دي هغه یې سوی دغه رول پکې سده پولیسو سره دغه هم خبر روان دي یا
بالکل بچا صاحب چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پرون دغه غونډه وا یا دغه جلسه وا دلته کې کسان موجود وو دغه د وینا مطابق د 549 پکسو کسان دغلته کې موجود وو خو چې کله بیا دغه پیخه د اوشوا یا دغه خبرې اوشوي لاغي رستو بیا خلک چې کوم دین وغه ډیر زیات راتلل شروع شو بل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دي کوم ځای د مردان او تاسو پیری دغه سره د رابطې کول کوششو کې خو هغه کې یا ټلیفون ملونه شروع یا د چا چې کوم دی هغه ټلیفون چتنه کړو خو تر اوسه پورې لا دغه سره زمونږه سره اړیکه چې کوم د نن د شوی چې راغی موږ په دې حواله سره موقف راکی
او تاسو وایئ چې دغه تاسو چې کلیته ورغلی سوال ډیر ته الته کې دوا نه د ناسته فاتیا نه غسل کیږي د کس چې کوم
نه بالکل دغه کوم کور دی په کور باندې تقریبا داسې لست تنه پولیس چې کوم دین واغه گیا چاپیرا لاغه کور ولاړ دی د پولیس د وینا مطابق چیر په کور کې دننه د کور والا دا او یو چې کوم دی د رور دی او د کور والا او د بچی چې کوم دی لکه سلور د لوریان دی او یو ماشوم دی اوس چې کوم د یو څو میاشتو د نوغه پولیسو وینا مطابق چې په کور کې غیدی او دغه وجه مونږه دلته کې نسو پریګدو ځکه چې مونږ نه غواړو چې دلته کې بیا داسې خلکو د ساید نه یا د کلی د خلکو د ساید نه داسې چې کم دین نو قدم اوچت کړی شي کم چې بیا روسو مخنه وي.
دا و د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه چې د مردان ساول ډیر کلی ته ورغلې او په دغه سیمه کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو تند وجنې په اړه یې مونږ ته حال راکو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې په اتری منګل کې د مای په سلورما د خنړیو په خوروستا چې د وو استادانو په شمول اته کسان پکې پړز وجل شو د دغه سیمه امنیت لا هم په بشپړه توګه پر حال واپس شو نه دي. که څه هم پروند حکومت له ځای مشرانو سره جرګه شوی خو د سیمه امنیت لا هم ډاډمن نه دي. پړچینار ته په اتللو لارو د خلکو تګ راتګ نه کیږي. د دې نه علاوه د سیمه تعلیمي ادارې بند دي او حکومت په موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندیز فیصله غځولې ده. د اتوار په شپه د اهل سنت مشرانو یو وفد د غمرازۍ لپاره په چینار ته سفر کړی و. د دغه سیمې د امنیت تازه حال د تاریخ اورګزی رپورټ کې ورو.
د قرآن کریم تلاوت دا برخه په پاړه چینار کې د مړو ثواب لپاره څنګه کېږي. په سیمه کې له درې ورځو د وژل شوي استادانو فاتحه روانه ده چې ورته د اتوار په شپه اهل سنت مشرار او سپین روبې ورغلي او ورته دعای کړي. پړچنار ته د مړو لواحقینو سره د غمرازۍ لپاره ورغلي د مشرانو دا ورتګ د سیمې خراب شوي امن په راټینګولو کې یو لوی اقدام بلل کیږي. د علي شرزو مولانا شانواز خان وای تیر پیخي زموږ د روایتو او دستور خلاف شوی خو هغه نوړ اقدام دوی ردوی او په غم او درد کې ورسره شریکيږي.
بل ورځ کوم افسوسناک واقعیت وشو زه دایم چې شریعت خو پرېږدا څه د پښتو روایت هم دغه شی نه دی پښتانه هم دا شی نه کوي. لکه څنګه بل ځای کوم واقعیت وشو چې هغه سره د ټولې کورمې امن خراب شو. ظاهره خبره ده چې کورمې په یو کونج کې حالات خراب شي د ټولې کورمې باندې د هغه بد اثرات غورځيږي.
په سلورم مای نامعلومو کسانو پر شلوزون سړک په نورکی کې پر یو ګاډي برید کړي چې پکې دغه دوه سیمې یو تن مړ شوه. تر هغه پیښې په ځینی بلوګر د تری منګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغه تلې د شوی پیخه پر د عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړ شول. په مړ شو و ترانو کې سلور استادان ول چې په یاد سکول کې ماشومانو ته سبقونه په ورخدلو مقرر ول. که څه هم د مشرانو وفد د مړ شو استادانو تزیت لپاره ورغله خود ګاډي په برید کې د وژل شوی تن محمد شریف دعا لا هم نه ده شوی. مشرانو ویلی د اتوار پرز د کورمې په کچا یو لوی وفد د وژل شوی محمد شریف کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره به هم ورځي. د شیاګانو یو مشر عبید حسین وای تر سوچ په خپلو کې یو وی نو هیڅ کله به هغه کسان کامیاب نشي سوچ په سیمه کې بدام نه جوړول غواړي.
هدي مو کې باندې بیا ټول عوام ته دا وایو چې کوم اشرار دي چې شر جوړوي توسي ټول الحمدلله وخيار وي اغوی کومی منسوبی وی پکور دے مو آغا کمیابی تا پری ندو ویلی چی مو توسی غام دارد هر چی مو توسی شریک دی مو توسی تا دی کلم زورات خو آغا کسان چه بد امنی جوڑوی آغا کسان چه پساد جوڑوی اغوی باندی اطول پکور چه نظارا و چهو.
پا کرمکی دا خونری پی خورستا حالات لاهم غیر یکینی دی. پا سیمکی پر لارو تگراتک نکیگی. حکومت پر موبایل انٹرنیٹ تر لسم محرم پوری بندیز لگولې دي. په تعلیمي ادارو کې ماشومان ته د چټیانو امر ورکړی شوی او په ضلع کې روان د بورډ امتحان تر نامعلومه وخت پورې ځنډول شوی دی. دغه ټول صورتحال ته په کتو حکومتي غړیو له ځایي مشرانو سره په پاړه چینار کې د خالی پورس جرګه کړې. وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال لډیو ته د هغه جرګې پاړه د اتوار پورس ویلي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستل شي.
حکم استادان دې مطلب شهیدان کړلو دا استادانو څه دې مطلب دې بچای ته مطلب تعلیم ورکولو او دې بچای ته مطلب سیخه لیارا خیاله او بلکې دې بچای روحاني پلارانو حکومت مطلب دې دا ټارګټ کلینګ وکړه. حکومت دهشتګرد وښواله دلته کې دیدی تمہارا مذمت اوشی تمہارا خیال ہے تو خدا تم سے الفاظ نہ نشتاری میری ایک بار میں تاریخ کی دسی نہ دشی ہوئی بالکل ذائقہ کڑے رہے
کرما یا ودا سے حساسا سیما دا چرتا کی سنیان او شیاگان پا گڑا پاتی کی گی او ہغلتا د ہگوی ترمنز پا مختلف زائنوں کے پرسمکو او زنگلوں تنازعی دی چورباندی جنگونا پا کدلو بار بار د سمی امنیتی لا خطر سر مخامخ کرے پا 2008 کال کی د مری پرسیما شیسونی مشارانو ترمن د امن یا ولوزنامہ شوی چبگی د زمکو تنازعی پا ترجیحی بنیادو د حل کولو خبر شوی خولا ہم تر اوسا پر ہگ عمل ندی شوی تارک و رگزے مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورت حال او په دواړو خیزو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا د مئی په 10 خپور شوي بیان کې راغلي چې بلاول بټو زرداری د مئی په 10 په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل امیر خان متقی له دې وړاندې په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر سره په امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې د سخت دریځ او ترهګرۍ پر ضد همکاري زیاتولو باندې ټینګار وشو د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو د مذهب سپکاوي په تور د وژل شوي تن نګار عالم جسد خاورو ته سپارلی دی نوموړی د مئی په 16 په ساوډیر کلي کې قهرجنو کسان له هغې وروسته د مذهب د سپکاوي په تور وواجه چې د تحریک انصاف یوې ځایي جلسې ته یې تقریر وکړ بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلک قانون دې په لاس کې نه اخلي او د سیاسي ګوندونو غړي دې هم د سیاسي غونډو موضوع د سیاست پورې محدود وساتي مذهبي رنګ دې نه ورکوي نن د پاکستان سند صوبې په 23 ضلعو کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شو په دې ټاکنو کې د سرخار کراچۍ و ضلع هم شامل دي د کمیشن په وینا د انتخابات په هغو 13 څوکیو کېږي چې د ځایي حکومتونو د استازو تر مړینې وروسته خالي شوي وي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د لسګونو کسانو د قصاص سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت په ورځ ویلي وو خوښه 115 تنه د اعدام 10 تنه د سنګسار 4 تنه د دیوال د لاندې کولو یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي او د هند شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مئی په 16 په نسلي فساداتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 45 ته ورسېد په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالاتو کنټرولولو لپاره د امنیتي ځواکونو داستې هم استول شوې دي په مانیپور کې د مئی له درېیمې تاوتریخوالي لړۍ پیل شوې ده د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د خکېلو لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې 3 راهیسې جګړې روانې دي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي دي د دې موضوع نور تفصیل زموږ همکار احمد شیبر راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړي جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي دا جګړه چې د پلازمېنې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولي وو چې خبري سره وکړي د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه 2 د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی د چټک خبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدي ته خپل استازي واستول خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک خبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي حمیده تی بیا ویلی دی چې دوی په د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسی او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشري کوي او حمیدتی پخوا د ملیشاو مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت د اطلاعات وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل وایي د انتخابات لپاره نیټه به انتخاباتي کمیشن ټاکي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا انتر مخه به په دې صوبا کې د پاکو او شفافو انتخاباتو ترسره کولو پورې خپلې ذمہواري ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي فضل الهي په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد پیښور کوټ کې درخواست جمع کړې. یاد ګونسه کال په جنوري کې په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ختم او اسمبلی تحلیل کړو. په دې صوبا کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه وکړه، خو وفاقي حکومت لا هم ورته تیار نه دی او دا قضیه په سپریم کورټ کې هم روانه ده. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی، او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول، دا الیکشن د ورځې تعین کول، دا زمونږ مینډیټ نه دی. نه په دې کې مونږ مداخلت کولی شو او نه مونږ پکار دی. دا د صدر پاکستان، د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره ده. اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه، دا غور کې سلورم مستغه شو. اول د دې تریو په میز کې وا، اوس سلورم ور کې هغه رالو. نو په دې کې چې کوم دې هغه ور دې تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ را کی مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله. نو چې کله الیکشن ورځ دغه شي دا به مونږ دغه لپاره مکمل تیاری کوو او هغه به ان شاء الله مونږ خپل ټایم باندې الیکشن کوو.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پیښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پیښور نه د یاد وند اسمبلی غړي فضل الهي د خپل وکیلانو د لارې په پیښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهي د مئی په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي، ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
انشاءالله فورا به زه امید لرم
ډیر قابل احترام های کورٹ دا های کورٹ دا غیر قانوني غیر ايمي غیر جمهوري حکومت چې کوم دي ان شاء الله دې ته ولاړ کړي او دا به خاطر ان شاء الله دې لپاره تقریبا د 10 نه 15 وکیلان شې پاند های کورٹ چې کوم کلینر وکلا دي هغه باندې دا پینل مشتمل دي.
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نیګران حکومتونو د ايني حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په عین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانېږي او د نیګران حکومتونو په اړه په عین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نیګران حکومتونه خپلې عیني ذمہواری ترسره کوي. یاد دیوی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و او د هغې وروستو په دواړو صوبو کې نیګران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په پیښور کې د وکیل او قانون پوه پیداګل نمی د انتخاباتو په سر د رواني لانجې او د نیګران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې په آئین کې کومې نقطې ډېری واضحه نه دي، نو ادارې او سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې مطابق د هغې تشریح کوي. خیبر پختونخوا گورنر د ټاکنو کمیشن ته په لیکل شوی یو لیک کې د پختونخوا د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه تجویز کړی و، خو په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو امر ورکړی و او د پښتونخوا گورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی و او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړې و، خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
د غلام غوث رپورت مو واورېده. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت د سپریم کورټ د حکم باوجود د مئی په میاشت کې انتخابات کول نه غواړي. دغه په وینا له همدې وجې به په ټول ملک احتجاجونه کوي، حکومت په انتخاباتو ته مجبوروي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې په پنجاب کې د انتخابات د مئی په 14 وشي، خو حکومت وایي د انتخابات لپاره پیسې نه لري. دا راز حکومت ټینګار کوي چې انتخابات به په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په ټول ملک کې په یوه ورځ کېږي. تفصیل د شبیر جان رپورٹ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وینا د دوی ګوند لاهور، اسلام آباد، پنډه او پیښور په شمول د ملک ګڼ شمېر سیمو کې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل. د اپریل په 6 بیګا ماښام د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د ژوند ته خطره هم ده، خو بیا هم دی راوتې دی. لاهور کې د خراب امنیت او خپل ژوند ته د خطرې له وجې د خپل ګاډي نه د ګوند خلکو ته د وینا وکړه او د مئی په 14 پنجاب کې د ټاکنو لپاره د راتلونکي هفتې نه دوی جلسی اور احتجاجوں نے ہم اعلان کر دیا. نن دا اعلان کوم چې راتلونکو هفته نه به زه جلسې د دې ځای څخه شروع کوم او 14 مئی پور به اټک پور جلسې کوم. زه به خپل اوزم او عوام به تیاروم او زموږ به غوښتنه وي چې انتخابات وکړي شي، ځکه د پنجاب الیکشن اعلان شوی دی. دې لپاره کمپین هم پیلوم او خیبر پختونخوا لپاره مونږ هایکورټ ته تللی یو او سپریم کورټ ته به هم ځو. مونږ الیکشن غواړو. عمران خان له حکومت سره د انتخاباتو په اړه مذاکرات کم چې 13 اپریل میاشتې پای کې پیل شوي وو، بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د خالی په ورځ لاریونونه اعلان کړي وو او په خلکو یې غږ وکړ چې اساسي قانون او چیف جسټس سره خپل پیوستون څرګند کړي او لاریونونو کې برخه واخلي. لاریون کې برخه اخیستونکي وویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ او چیف جسټس عمر عطابندیال سره د یووالي لپاره راوتي دي. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو کس وحید باچا وایي،
تقریباً زمون په کے پی کے کی 34-35 زینو کی احتجاجون اس دی او دا من سب دا خپل چیف جسٹس سره چې هغه د آئین په دفاع کې ولاړ دي. موږ دا غسه د اگزار یک جفته د پاره وتی یو، ځکه عدالت چې کوم فیصله کوي هغه د هغه آئین مطابق کوي. کوم آئین چې دوی د دې مخ کې جوړ کړی دی نو په هغه باندې فیصله روانه ده. کله چې یو پارلیمنت آئین جوړ کی دا هغه نه پس په عدالت په هغه عمل درآمد کول دي. دوی دا غوی نه تختی، دوی الیکشن مخ ته نه ورځي.
خو بل خو ته حکومتي اتحاد پی ڈی ایم ترمخا دا خبر بیا بیا تکراری گی چې ملکی معاشی او امنیتی حالات د عمران خان د خوشا درنیم کال حکومت لوجه داسې ځای ته را رسیدلی چې انتخابات پکې دا وخت ممکن نه دی. وای الیکشن دوی کول غواړي خو چې ملکی حالات غور شي. عمران خان چې کوم مالی او امنیتی زیان ملک ته رسول دی دوی لګیا دي هغه سموي. دا د مننه چې پاکستان تحریک انصاف پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتول وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات غوښتنه کوي، کوم چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دوی سره منلی او مرکزی حکومت ته امر او دړه کور کړي چې هغه خپل کې مذاکرات وکړي او حل لو باسي. کله کې پس 14 مئی پنجاب کې ټاکنې ونه شوې نو عدالت په د آئین او قانون مطابق فیصله کوي. خو بیا مرکزی حکومت د عدالت پریکړه منلو ته تیار نه دي. دی وايي چې 1 اکتوبر کې به ټاکنې کوي او بل دا چې عدالت الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت خپل کار ته پریک دي او د پارلیمان په اختیاراتو کې لاس وهنې نه ډډه وکړي. د کوم لوجه چې دا وخت د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ کړکیچ هم روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا لکی مرواد ضلع مرواد او بیټنی تحریک مشرانو غوښتنه کړې چې په دې ورستیو کې د ریاست خلاف د ویناو په تور نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د دې تحریک مشران همداراز وایي چې په هر حال کې به د خپلې سیمې د امنیت لپاره غږ پورته کوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا 4 مشران د اپریل په 9 له هغې وروسته نیول شوي چې په لکی مرواد کې د نامنۍ پر ضد ولسي پاسون احتجاجونو او مظاهرو کې د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په لکی مرواد ضلع کې د نا امنۍ یو شمېر پیښې وشوې او پر ضد یې ځایي خلکو پاسون وکړه. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت پولیسو د هفته په 13 ورځ د سیمې 4 مشرون د ریاستي ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کښې گرفتار کړي دي. د پولیسو د هغې گرفتارۍ په باره کښې د مروت بیټني قومي تحریک مشر انعام الله مشال ریډیو ته وویل.
امن ریلی وا نو هغه چې مفتا دعوت ملا سمر بیٹنی قومی تاریخ تا نو موږ هم پیږه چې شرکت وکړو. پیږه چې ټول سیاسي جماعتو مشران هم موجود وو، زرونو عوام موجود وو. منظور پښتون صاحب راغی، هغه پیچو کو، ماس پیچو کو، نورو کسانو پیچو کو. نو هغه په 29 تاریخ باندې دوه اف آئی آرونه کړ شوي دي. موږ درې مشران چې دي، فرمان الله، ولی الله او شاهد خان دا ڈی ایس پی سے بوتل سے مغا مچل کا در تک ہوا مغا والا نا پریشر دا دباؤ دا اگر اشارہ آرمی طرف تک اولا یا سیکورٹی فورسز طرف تک اولا جو اگر بدل گیم والے بوتل وہ بے چال تک بوتل وہ بیا باقاعدہ غریب تاری سوکھلا اور وہ سارا جیل چی مجھ باندھے کپڑے اور ایک ہزار ایف آئی آر کا کٹکیری مغ بداخل آئینی اور قانونی حق نہ چیر پشان سو اور مغ باخل خاو لکی مروت پکاوے باندھے کا من دا آوا
د لکی مروت پولیسو ڈی ایس پی اسماعیل خان مشال ریڈیو تا وویل چې 13 میاشت په 28 اپریل احتجاجی جلسہ کې د پاکستان ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولو باندې پولیس گرفتاری کړې دي. تیرہ میاشت پناہ ویشتم اپریل دلکی مروت امن چوک بنے دے ولسی پاسون پنوم پخپلا سیمکشے دے امن غوشتنے دے پورا احتجاجی جلسہ کشے برخا و خاستنے بنے دلکی مروت پولیسو دے پشتون جگورن غرزنگ مشر منظور احمد پشتین پا خلاف ہم دے پاکستان ریاستی دارو پا خلاف خبر کولے بنے ایف آئی آر درج کڑائی دائی او منظور پشتین پخپل ٹویٹر بنے جاری کڑی و بیان کشے پلکی مروت کشے دے امن وشتن بنے دے مقامی مشرانو دے گرفتاری گندنا کڑیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په وانه بازار کې وسلوال د تورو شیشو په گاډو کې ښکارا ګرځي او حکومت یې د مخنیوي هڅه نه کوي. د ځایي خلکو په خبره امنیتي ادارو ته پکار دي چې دغه وسلوالو د مخنیوي په کولو سره د نام نه پاړه د دوی اندېښنې ختمې کړي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې هیڅ وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. سمود وړاندې د خیبر د تیرا خلکو هم د دوی په سیمه کې د وسلوالو د شتون په اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړې وي، خو هغه مهال پولیسو ویلي وو چې دغه وسلوال بلکه دا امن تنظیمونو غړي دي. دا تنظیمونه د حکومت ملاتړ لري او د ناخوخو وسلوالو پر ضد د حملو لپاره کارول کیږي. د جنوبی وزیرستان په مسله د اشتیاق مسید ریپورت کې تفصیل اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانا رستم بازار ته د وسلې سره روتک شروع کړی دی. په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانا سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلتا پلور وزیرستان کے 6 جنوری بندے میس شکلا وہ لسی پاسون کڑا ہے وہ پانا سے میس درنا ختم کڑا دے ڈی سی دے ایس جی اور دے ڈی پی او سرا دے میس کی مذاکرات ورشوال آ دے میس 10 پائنٹ ایجنڈا ہوا نو پہ یخ کم دا ویلی بھی چے اسلو کمپلیٹ بند کی جی پہ چک پوسٹینا وے کسی او بزرگ ہو دے پولیس چاوکائی لگی جی اور ورسرا مسلح خلق چے کم سدائی دو ہوں بزرگتا مثال اسلح نشی روڑائی بالکل سروکاوٹ نہ وہ عام خال کے عشا کڑا چچا بادی وے یہ عشا کڑا وہ رستے پولیس ڈپارٹمنٹ خپل پر سیول کپڑے کے مشانی نہ شیری کڑل اور یہ بندے ڈی پی او صاحب غور نہ وکو بیا خال کے پزن کے دا ورا اگلا چدا خو اصلہ خلو سے شوی دو نو پا اصلہ کے پولیس ڈپارٹمنٹ مشتا ڈر کافی نقصان پر کراس کو اور دوام آگا خالق چدری ستی تار سرا ڈر نشتے دائے آگا خال کا اصلہ نشدی نو پا دا غرنگ اچھے کی ما اصلہ
دے ولسی پاسون او دے وانا سیمے یو بل مشر ایاز وزیر ویائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکی دا پسیمک شے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپلے ذمہ داری دا پورا کی
دلاتا جب وجہ
وزیرستان کے بدا تر ذکر دشمنی پڑا کے وطن نا کاسو نمرا سوال سے دا خاص کر دے اصلے دے واجہ دے پا بازور کے اصلا کل عام دو نو پدا کے میر دے ڈیپیو سارا دے ڈیپی سارا دے سارا سورا دا مذاکرہ توشوال خود بد قسمت پہی نا ڈیپیو مطاب دے واس اسکاری جی ڈی سی دے واس اسکاری جی بلکل دے تورے جی شیخ گاڑی تو اصلا پدا دے کسی کے دیرا نارجی لو گلی دو نو پولیس تا جی بار بار پشتنا کی اکلا ہو یای جی دے چار چیز سائیور سارا اکلا ہو یای جی خرب پنے نیزلوس میں چی چگا والای مدر من ازادو چی خرب پر آوار دائی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي وشتنې د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه
اصل تو وقوع ہر جائے کی ری بڑا گوٹھڑا نے سے بندہ ولا کنا اسلام آباد کی ری بہرحال چکو میں سلیم دی غبن مو ریکشن خستا ہے ہم ٹریس کڑی دی یو کا اس منی ولا سر دے اصل عمل تمام نے پمو کے بند خدا سند چ دو بڑا او کا دو لاڑ کا ایک شنگ مو سٹول بندے خستا ہے او نور چکو مدار کی دروازہ او دا سینس چیز ہو کنا ای ولا وجن دا شال کی ڈیلا سلا اوس بخیر سی انشاءاللہ کمنگ ہفتے 10 دن جب ٹھیک سی
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدین کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومت چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپل ذمہواری زر پورا نکڑا بیا با دوی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
اسمارٹ موبائل تو تکو سیلفی ویسا رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
اومی لگا ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او په کابل کې تھین لګی
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو د طالبان حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آثار رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواخ سره مخ دي وای په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټوله نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له وجې د نړیوالو له پامه غورځول شوی دی بل لور ته بیا د غزنی زیاتره روڼ اندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای باید چې دا کار په مسلکي ډول ترسره شي نور حال په دې ریپورت کې
دا طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه یې لیدنه وکړه نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالی کال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولي دي چې هغه اولویت به هغه څوره کوو چې هغه خدای نسه ډېره غته نږدې وي او نور مونږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه داسې دي خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
ښاغلی خیرخوا زیاتوي هڅه کوو چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابره کړو او څنګه کولی سو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د ده په باور په افغانستان کې تاریخي آبدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېری روڼاندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې یې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی دې په مسلکي ډول وکړي، او دوی دې د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.